لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپره کړو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قوماندان محمد عاطف جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس یې له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دی. طالبانو هم ویلی چې ولسوالی د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور خایي په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو ماده ماسریت لپاره خایي پاکستان غوره شي.
غریب پوښتن شاید پاکستان کې ظاهر شي، ځکه چې مذاکرات یو څه پختګۍ ته ورسېږي. ځکه چې په اختلاف کې چې دي لکه په نظام کې مشخص د خارجي قواو وتل د اتباعو حقوق یا د بعضې مواد قانون اساسي تعدیل په ضرورت شي، او همدغه رنګې د اتباعو حقوق یا د هغوی دپاره مصونیت د مذاکراتو د ټیمونو دپاره په مذاکراتو کې به په دې باندې خبرې کېږي.
د ښاغلي شاهد په وینا د دې خبرو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده، خو دواړه لوري خی په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل شوی ول چې د مذاکراتو دوهم دور لپاره د جولای 13 نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خانابات ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختاش سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. ښاغلي امیری ویلي اوس مهال د دې ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو ترمنځ نښته شوې وه چې پر مهال یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او 5 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د جګړې له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ د خپل سیمو پرې خودلو ته اړ شوی دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیه قوماندان وایي چې د ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 14 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال 4 افغان سرتیري او 4 ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومترۍ واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې 3 بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې ښایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق د بندولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړی. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان دی میخایل روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې د کسان له هنګري روان شوي و، خو د هغوی د هویت په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات د افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د وروستۍ خبر دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالرب منصور هادي پر پلویانو بمونه اورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کوم.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. دا موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
د کوهستاناتو زه کره راپور لرم. پرون د ولسوالۍ د سپوت لپاره یې لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قوماندانانو خپلمنځي جنجال او خپلمنځي جګړې.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي چې که طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربان موافقه ونه کړي، نو دا خبره به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمې پروژې د سلما بندې یوې برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول، او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په همدې خپرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. قدرمنو اوریدونکو، که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ، نو د آزادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1813 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ آزادۍ رادیو ته رسیږي، او آزادۍ رادیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لنډ او واضح وي، او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلئ. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم نن آزادۍ رادیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د آزادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات، وروستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د سرپل امنیتي چارواکي او د غرز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته ولوېدله. څو شېبې مخکې موږ د سرپل امنی قمندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي. او دغه راز ویل چې د میراغا په نوم د کوهستاناتو امنی قمندان له اتلسو پولیسو سره هم له نن سهار راهیسې له اداره کدی او دوی ورسره د اړیکو په ټینګولو نه دی بریالی شوي. دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرم ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو او بخې د طالبانو لاس ته لوېدلې. هو چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده. خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبرې وورو.
تا شام بسیار جنگ شدید بود. اوایات تقاضا
د تیرې ورځې تر ماخامه پورې جګړه په سیمه کې ډیره توده و. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزی حکومت دې مسلې ته پام نه کړ چې بالاخره تیر ماخام د چهلچا سیمې په بشپړه توګه سقوط وکړ. او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. او د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
ولسوالۍ کوهستانات مکمل د تصرف مخالفین است.
تکل سه باید ویم چې د طالبانو ویان قری یوسف احمدی هم ازادي رادیو ته پیوستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او د امهال ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې لدې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یو لوی ډله وسوالو طالبانو ته تسلیم شو چې شمیر یو سل لس تنه وو. او وروسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوشې کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راواخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بېخبري وښوده او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه معلومات راکول. دا ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاس ته ولوېده. البته له دې مخکې یعنی پرون په دې سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو نامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په نامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی. خغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزی په وخت کې دلته په افغانستان کې په لکونو خارجي ځواکونه پراته او هغه ځواکونه چې وتلو دي طبیعي خبره ده چې خلا رامنځته کېږي او د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکو هېچا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي. لکه څنګه چې دوی استعفا وکوله مخالفینو یا طالبانو سخت کال دغه مرزو درلوده چې هڅه دوه درې ولایته باید چې سقوط کړي چې تر څو پورې بیا هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوه کولی. نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان و څنګه چې وسایل او وسلې او مجهز و هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغې مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري. دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید د قضاوت باید بېطرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه و او سخت کال هغه ځواکونه یو نشته ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتونو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټول ووتلو. زه په خپله باندې دلته یو ځل نه بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې دغه حکومت هغه لاسته راوړنې هغه مثبتې لاسته راوړنې دوی مثبتې وګڼي. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه ښي کنې له عام ولس سره چې کښېني عام ولس هېڅ دا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره خلک مقاومت وکړي.
بله د کوهستانات ولسوالۍ سقوط د اوس وس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دي څه دي؟
د افغانستان جګړه بیل مغلری مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګار پورې هلته زیات مخدرات او رولر یا هلته د مخدرات حکوماتیه ده جګړې چې کوي یا مخالفینو سره مرستې کوي هلته دغه مغلری په شمال کې بیا جګړې کېږي. هغه پخوانی جنگ سالاران دي، هغه خپلفر وسلوال دي چې هلته جنګېږي، هغه خلک دي چې امنیت نه راولي، هغه خلک دي چې د امنیت د راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي. په مثلا په قندز کښې موږ تاسې ولیدل، په بغلان کښې مو ولیدل او پرون
دغه کټوازی صاحب دغه وروستۍ پېښې امنیتي پېښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط فکر کوئ چې په دې کښې خپل سري وسلوال لاس لري؟
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم. پرون د ولسوالۍ ته چې د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده، یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال و، خپل منځي جګړې وې. یو قومندان له طالبانو سره لاسخوبده د بل طالب طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کښې وجنګېدل. دا ټول چې دغه اوس محلي قومندانان چې جوړ کړي دي، یا مثلا په بدخشان کښې ما او تا په سترګو باندې ولیدل چې هلته یوې ډلې خلک و ټول په یوه تنظیم پورې اړه درلوده، له طالبانو سره یې لار ونیوله. ورته وی ویل چې وسلې سره په نیمۍ باندې موږ به تاسو ته تصویر زه تاسو به بیا موږ وژنئ نه. دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي. تا په جنوب کښې یا په شرق کښې یا په جنوب ختیځ کښې په دا دیارلس کاله کښې به جنې اورېستلي چې حتی لس کسه مخالفینو ته تسلیم شوي وي، کنې یو سل لس یا یو سل شل کسان خو بېخي ولاټول مخالفین ورته راولې کوي ورته تسلیم کړي.
نو دا خو فکر کوئ چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سری قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یوه سیستم کې د
تکل صاحب دغه کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح یوه ډله را پیدا شوه، هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرته ولوېدل او مجاهدینو په لاس کښې قدرت نشته او دلته ټول تبلیغات همدغسې کېږي. دغه قومندانان چې دا پخواني قومندانان دي دا خلک خامخا له دغو لویانو جنګ سالارانو سره لاس لري، له دغو سره خو د پخوا د دوی تر قومنده لاندې جنګېدلي دي او اوس هم دغه سلاوې چې دوی خوندي کړي دي د دغو په زور باندې سلاوې دي. که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروان کښې سلاکوټ ونیول شو، دا له ډي ډي آر وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شي لپاره ساتلی و؟ د شمال په زیاتو برخو کښې دغه سلاوې چې دوی ساتي دغه د دغو لویانو تر هدایتو تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي، او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري، هغو ولس ملت ته دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کښې نه ور نه کړي، زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي موږ تاسې دغه دلته یا دښمن مات کړو یا د سوله راوړو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کې د دې او ګټه اغېز به څنګه وي فکر کوئ؟
بلې دا د دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي، مګر عملیات کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومنده لاندې کېږي. د موږ لوی درشید هلته درې ورځې تللی و او زه خپله ورسره په تماس کښې وم، د هغو روحیه او مورال ډېر ښه و، خلک ډېر خوشحاله و. او هلته چې جګړه وه هم ما ته ډېرو دغه په هیات کښې تللو کسانو را ته وویلو چې په فاریاب کښې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي، دغه د خپل سرو قومندانانو دي، د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي. نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشي جوړوي او د ملیشي د جوړولو لپاره زه طرفدار نه یم، مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کښې د نینې هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي سفر وکوي او هلته د خلکو دغه مورال رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي، هغه ګټور ثابتېږي. او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي، د هغو د ماتولو لپاره یې زه په ګټه باندې غواړم.
د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه یې نظر څرګنداوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له وارجت اوبخې مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنگ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهاره لیکي، ولسوالیانې د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپلمنځي اختلافات او د مرکزی حکومت بیغوری ده. هدایت لسر پل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشټوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر ده هلمند خلی که ده افغانستان په شمال که چه کومی ناامنی دی ده ده خپل سر و قماندانانو لاس دی او همدار از خیی چه حکومت ضعیف شوی دی. نور زیاد نظریات مهم تر لسه کری چه ده وقت ده کموالی لکبله طول نشو کولای تاسو توراندی کرو. زمون غاگ له آزادی رادیو او ری آزادی رادیو پا منزنی چه پا دولس شپگ نوی په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربان موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربان موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شورا ویاند شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د ښاغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغه سي چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکرات مورد اعتماد ګرځي چې آتش بس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربان موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میري تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي و چې اوربان اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلاسه شوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنکړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په همدې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، شاید د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو لوړپوړي چارواکي ګډون پکښې وکړي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویاند څرګندونې واورېدې چې وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونه شي، نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خپره کړي دي. اسدالله لودین د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه که د پاکستان لوبه. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي، ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمینه برابره کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره دا ده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بېلابېلو پلاوو ګډون کړی و او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبرې د اوربند سبب نشي، د سولې پر خبرو به باور له منځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډراما که واقعیت؟ دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشحاله دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات نږدې ساري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې 26 کاله عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړ کېدو خبر تایید شي، د ده مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبري به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تېره اونۍ د فدایي محاذ په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وژل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. راپورونو دوام ته پام وکړئ. د هرات خلکو پرون د سلما بند د یوې برخې د پرانیستو هرکلی وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې، له دې امله خوشحاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کمه شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکو پرون د ښار په ورزشي سټېډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسېدونکی وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چیز بکنیم خوشحالیم.
موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدوو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسېږي. موږ نن ډېر خوشحاله یو. د سلما بند د جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکټاره ځمکه اوبولی شي او د 2.5 میګاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسېدونکی وایي
امنیت پولیس اردو ملي کلان میگیرن انشاءالله ګاپ نه حتی ملت هم از دې پروژې پر حمایت میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونه سي. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډېر وسره ښه سي. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو 1200 کیلو اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1906 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که برحال
هری رود له غلوی دریابونو دی چه اوبای ایران تزی اولادی عمل از باور لرم چه دستیمی ده امنیت تنگیدل لردی رو مهمو مسئلو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اخته سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتو ولسوالۍ کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریخ پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بدل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاندې څنګ او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه لرو او ردو ته را سره وسی. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړی او پرونی په ملتان کې د دوه کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سه د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پرېکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 168 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومت بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریدم. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشري حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړی ده. د بکنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یو قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا ترک سو. هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغه پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې یې ښکیل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بیبي ژړل او اصغر ډاډ ورکوه چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو، د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جال د سره سره د اوبو ته ورکزه کړی و، نو بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلی په ځمکه
دا پیښه څنګه رامنځته شوه ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسې او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څانګې کې اورئ چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کشي یې کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د ابجال او بو کې چوي بیاغه ته د سیم په واسطه برخور کې د شکل برخور کې نو د کرند مکمل او بو کې تقسیمېږي. تقریبا 3 متر لس الی 6 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا 5 متر قدر ته الوزي رجیږي ځکه د ډېر سخت یو کرنډ ورته ول کېږي دا شکل روزي نو د منځه ځي. کواړي او کلوي وي مایان دي نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی سا اخلي نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب زازه یو تلاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتي بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان دنه خفه نه شي نو هغو سره تلی و هلته مایان نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتلې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برخوار کړي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست و هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا د دی په اوبو کې ده یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولې و. دا حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي ولته امبولانس راوخته و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و عملته یې ورته ویلي و چې لکه دخکې اس د 0% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړې داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند و څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار ترڅنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ RPG سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثره په سترګو نه لیدل کیږي. ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برخ ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی. دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې 1.5 کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه که برق شارت بشه که در جنراتور او بم بند نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي ځکه چې واړه بچي هم وژني. هغه چې هیڅ د خوراک نه وي دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولیس شتي جماعت تصویر مکبان خرڅوي وای چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود ما که میگیریم جال داره. ما کدام جال میگیریم؟ جال 3 اینچ است، 4 اینچ است، 5 اینچ است.
مخفله جالونه لرو پو جال کینیسو. 3 اینچ است، 4 اینچ است، 5 اینچ است. دول دول جالونه لرو او کبان پکینیسو. سروبیتا پسیزو غربان سیاد او داسی نور و زیونو تا پسیزو. سوک چه کبان نیستی دا پیغام ورته لرم چه پو جال کی دی نیستی. دای خر دول ده.
پیغام ما میسته که جال بیرم خوب است.
لونی میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلسی وایو پاجزاوی که وحشی حیوانات، وحشی جوی، مایان در طول پاگه که شاملیگی. یعنی هیچ سوک پا افغانستان که دی قانون لمخ دا حق نلری ترسو چاپیریال تا دست شکل زیان ورسوی سی دی غه منبع پا مجموع که پخطر کیوی. نو دا عمل دی قانون پا اساس بندی دا منه دا.
دوستانو کب خرڅون کی پرویز محمد تا بیا هم غوګدو د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به لسروبی کبان راوړل، خو اوس دیوای
بام و شورتی که میگنن جنتر میگنن نست شگو میگنن خراب میگنن حالا سکی با شما این محیط زیاد در وقت وطن
در چوک چی در جنراتورون پا برق شرط و در بام پا وسته کاروی در طول نسل لمن زودی او سگوره کنه در طالبان پا وقت که با مغل سروبی دیر کبان راوڑل دو دری تن ماهیان بر راوڑل که دل او سطول پاکستان راوڑل که گی هم داده چی مغ خپل زان تا زر رسو نو ولی باید زان تا توانو رسو جل که باید دونی سوچی همیشه و اوسی
چرا با خود زر رسو این کده جل بگیرین همون دایم وقت باشه
وطن جنت نشان ده گلان پگی کرما هم ماده روخ نگران ده گلان پگی کرما
همزولو دا پرویز محمد خبری تا که زیر شنو رختیا هم مخپلا پخا پخپلا پتا بروهلی هغا کبان چه لاس روبی با مترلاسه کول اوسه لنو رو حیوادونو راولو زکا خوایی کنا چه خپلا لاسا تم دخمنیه پده هیلا چه نو را خپلا پخا پتا برو نوهو او خپل لاس دا زان دخمن نکرو نانانه تانده چانگی رانغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کرده پتا دا facebook.com/تانده چانگی دا ازادی راڈیو پر ویب پانه دا او نور خپروانی هم آوریدلی شی www.azadiradio.com او زما پر دی برخنا لیک پتا هم خپل نظرون را سره شریکه ولی شی shafaqn@rferl.org دخده پامان
زدا وطن کو بدان خرم خدمت بئی ضرور کام زدا وطن کو بدان خرم خدمت بئی ضرور کام پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور کام پکی د عمر خزانہ خرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما دا زندہ پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیم نړۍ درنو ورېدونکو سلام په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو ځینې نارینهو ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو مګ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې خځه نشي کولای غټوټه وکړي او لاستراوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې کمیرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاستراوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلګي خځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د خځې له کار کولو سره مخالفت خي، یا داسې هم وایي چې د خځې بنو څه ګټوي یا د خځې به څه توروي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې خځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې خځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پی چې د ښځو نه کار کول د ټولنې نه فنډ سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. ریښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو کې همدا خبرې دي او یو نجلۍ هېڅ وخت یوه ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنی ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه یې او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بې غیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
بل زمون کورانه کې مم د سیاو شتی سوي دي چې زمونږه د ما کاکا خپل خور ته چې اوس یې واده کړل نو د خپل خور مې ته وی چې نه ډیر بي غیرت ده چې خپل خزه باندې کټي، نه خزه به دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوس یې کور باندې ونه وځي او بس مې رده چې کټي به تر وړي. صدا غلطه خبر ده. نو دا څه په خسره دي تر پښتانه هم د سي مندي او ځینې هم د سي پښتني په دې یاخ دي دي چې ډیر څه دادو لري مګر په کور باندې ناشې دي. دا دي دي ځینې بي ځای غیرتونه دي چې دوی کوي کنه په خاني نه دوت پاتې ده. مثلا دوی وي چې خزه کور دا یاد کور دا خبره په دوی د ټینګ رانیولې دی او بس وای چې په دغه کې د مونږ غیرت له منځه دي، د مونږ خزه په ټول ویني پوجو په باوجود چې مثلا ځینې خزه ډېرې په حجاب کې ویرو نوزي دي، نه جایز ده پکې په دغه خزه دې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د امام مخکې مېز کړه دا خبر نه کوي، خو د امام سي په شا پسې په خدا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وګمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم که نه یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سي نه ده سې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنی بده یې ګڼي سي وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي وایي دا بې غیرتي ده ښځه باید معاش وانخلي، خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مخته مونږ د هغې معاش ته ناست یا مخته اوسې د کور نه بیرون وتی شي هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده مثلا دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه پیری داسې یو خفګان احساسوي مثلا خپل ځان دې شي مخالفت کوم ما خپله نه خوښېږي چې دور مې کار ما خپل نظر داسې زه نه غواړم
لور اتم ورتن لرو شه یاره د ماش ولی او دغه د ماش ته پاره دي د مخه نغوا پته مو سي پر شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي: زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکی یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم د دوی ستونزې هواری شوې دي او رسر ولې ستونزې هواری دي.
زمزمه وایي: د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي: مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلې دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، حتی زړه به یې نښه کوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلې دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځې تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي. او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان باتورانی دی. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزای نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزای کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا: زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لری ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبر کوي چې وایي: زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډېر غلط کار دی، په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصادي بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانان دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همدار زیاتوي: دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید په ځان باندې باور له لاسه ورنه او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کم نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا: میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرم هغې کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیې را چلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده، څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ښکاري، نو راته پیغور ښکاري، نو راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده، او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
نو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینۍ خوند واخلي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مو دادی په کابل کې 1416، هرات کی سلویخ، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی سلور، په خوست او کندوز کی یو. تر بیا مو په